ان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه سالی له خپلو همکارانو سره ستاسو ملګرتیا کوم. په راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا د پاره نوی مشر نن وټاکل سو. په دې باب مو له بېلابېلو عکس العملونو څخه هم خبرو. خو تر څه مخکې له فرشتې جلالزی څخه خبرونه اورئ.
اوریدونکو سلام، پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط. صلاح الدین ربانی نن د سولې د عالي شورا مشر وټاکل سو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله وایي چې د دوی یو هیئت د کابل له حکومت سره د مذاکرو لپاره په کابل کې دی. نن په کندهار ښار کې د پولیسو د تلاشۍ و مرکز ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مسؤلینو نن وویل چې په استانبول کې خبري په مثبته فضا کې ترسره شوې. پوره خبرونه واوري. صلاح الدین ربانی نن د سولې د عالي شورا مشر وټاکل سو. صلاح الدین ربانی د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی زوی دی. د ولسمشر حامد کرزی ویان دی مل فیزین ازادي راډیو ته وویل
دری رابطه اختلاف نظرهای از قبل موجود بود که خوشبختانه بعد از مشوره های وسیع که رئیس جمهور کشور با تعداد زیادی از رهبران مهم اجازه
شغله فیضی وایی چی پدی ارتباط د نظر زین اختلافات موجود و خود جمهور رئیس حامد کرزی تر دیر و سلام شروع رستنن صلاح الدین ربانی د سولې د عالي شورا د مشر په توګه معرفي کړ. برهان الدین ربانی تیر کال په خپل کور کې په انتحاري حمله کې وژل شوی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله وایي چې دوی دا مني چې د دوی یو هیئت اوس په کابل کې دی څو له افغان دولت سره د سولې خبري پیل کړي. د دې هیئت مشر غیرت بهیر ازادي راډیو ته نن وویل چې دی د یو پنځه کسیز هیئت په مشرۍ په کابل کې دی او دغه خبري به نن رسمن پیل کړي. د سولې د عالي شورا لخوا تایید شوی چې دوی او د حزب اسلامي ترمنځ به خبري پیل سیم. د حزب اسلامي د هیئت په دوی ورځې په کابل کې د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت له ټولو خلکو غوښتنه کړې څو هغه ملایان چې د ملي ګټو په خلاف او د بهرنیو هیوادونو د اهدافو لپاره په جماعتونو کې فعالیت کوي ورته معرفي کړي. دوی وایي د یو شمېر رپورټونو پر اساس په روسیو کې یو شمېر داسې ملایان لیدل شوي چې د بهرنیو کړیو تر تاثیر لاندې د ملي ګټو په خلاف تبلیغ کوي. نن مازدیګر په کندهار ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. د کندهار د والي ویاند ازادي راډیو ته نن وویل چې په پیښه کې یو پولیس زخمي سوی دی. دغه مسؤل ویلي چې حمله کوونکي چاودیدونکي مواد په خپل موټر سایکل پورې تړلي وو. د لغمان د الینګار ولسوالۍ په یوه سیمه کې هم د پولیسو په موټر باندې چاودنه سوې چې رپورټونه وایي یو پولیس پکې زخمي سوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې ویان مایکل مننن په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د ایران او د نړۍ د پنځو سترو قدرتونو او جرمني ترمنځ مذاکرې په دوستانه فضا کې پیل شوې او د توقع خلاف درې ساعته دوام وکړ.
We're hopeful that there will be a willingness on both sides.
دا وایي هیله لرو چې له دواړو خواو به د خبرو د دوام لپاره علاقمندي او مثبته فضا ادامه پیدا کړي او د خبرو د دوهم پړاو د اعلان موقع به ولرو. خدا کار باید پر پاخه اساس ولاړ وي او هیله لرو چې دلته به د یوې پروسې په پیل بریالي سو. د نړۍ د پنځو مقتدرو هیوادونو او جرمني استازو نن په استانبول کې د ایران د اتمی پروګرام په سر د تهران له هیئت سره خبري وکړه. د استانبول ترغونډې مخکې کارپوهانو اټکل کړی و چې د خبرو په نتیجه کې د کومې سترې پرېکړې د کېدو امکانات کم دي. له امریکا سره د اړیکو په ارتباط د پاکستان د پارلمان لخوا د شرایطو تر اعلان وروسته واشنگتن ویلي چې له پاکستان سره د یو جوړجاړي په لټه کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارچونر پرون په واشنگتن کې وویل چې د دغو شرایطو په اړه غور ته دوی تیار دي. د پاکستان پارلمان ورمه ورځ د څوارلسو مادو یو پریکړلیک تصویب کړ. په دغه پریکړلیک کې پارلمان د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټه امریکایي مشکوکو الوتکو د حملو د یو مخیز بندیز غوښتنه کړې وه. پارلمان دا هم ویل چې له خپلې خاورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره پوځي اکمالاتو ته اجازه نه ورکوي. د پاکستان پولیس وایي چې وسلوالو کسانو نن نه تنه په ځانته حملو کې وژل دي. اوله حمله په کوټه کې پر بروري روډ وسو چې د هزارګان ټولنې شپښتنه پکې وژل سوي دي. دوهمه حمله په سبزل روډ باندې سوي چې په هغه کې هم د هزارګانو د ټولنې یو تن وژل سوی. په بلوچستان کې د هزارګانو د ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره له مشال رډیو سره نن په مرکه کې وویل چې د حملې تر هغه څلورویشت ساعته وروسته وسوي چې د بلوچستان مشرانو پر چارواکو غږ وکړ چې په سیمه کې د هزارګانو په ضد د توکمیز فرق پر اساس د وژنو مخنیوی وکړي. په سوریه کې د اعلان سوي نازک اوربن نن درېیمه ورځ ده او په عین حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په داسې یو پرېکړه لیک راګیري کوي چې پر اساس به یو هیئت د اوربن د څارلو لپاره د هیواد ته واستول سي. د امنیت شورا غړو پرون د څو ساعتونو لپاره د بندو دروازو شاته غونډه وکړه تر څو په مسله د روسیې، امریکا او د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ اختلافات له منځه ولاړ سي. د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتو او د عرب لیګ د استازي ویاند احمد فوزي پرون په ژنیوا کې وویل چې د لسو یا دولسو څارونکو یو هیئت تیار دی چې د شنبې د ورځې تر دغې راګیرۍ وروسته سوریې ته حرکت وکړي. او زرهاو کسان نن د تایتانیک په نوم د هغې بیړۍ د غرقېدو د سلمې کلیزې په مناسبت غونډې کوي چې له انګلستان څخه نیویارک ته په لاره کې د یخې له یوې سترې ټوټې سره تر ټکر وروسته غرقه سوه. تایتانیک د اپریل په 14 نیټه ډوبه سوه او په دې بیړۍ کې له 2200 سپرو کسانو څخه 1500 تنه ووژل سول.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 6 دقیقې شوې. د سولې علي شورا د لپاره نوې مشر نن رسمن وټاکل سو. د شورا مخالفو کسانو هم د همکاري اطمینان ورکړ.
مستعد افغانستان په ځای احمد تهدي هم څنګه چې موږ په واسطه اړیکې ورسره وځایو.
د حزب اسلامي یو هیات کابل ته رسیدلی چې له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي. ولسی جرګه وایي افغان دولت د سولې په برخه کې شفافه پالیسي نه لري. په نورستان کې پوځي عملیات شوي.
طالبان چې موږ هویت پیژنو وژل شوی دی او ډېر سفر هم زخمیان دي.
بلخوا په بلوچستان ایالت کې اته کسان په وروستیو ناکراریو کې وژل شوي دي. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. نن شنبه د دوري حمل شپږویشتمه د اپریل 14 افغان ولسمشر نن د سولې د عالی شورا لپاره صلاح الدین رباني په داسې حال کې د نوي مشر په توګه اعلان کړ چې تر دې مخکې د نوموړي له ټاکلو سره ځینې اختلافات څرګندېدل. صلاح الدین رباني د دې شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني چې د تیر کال په یو ځن وژن کې برید کې ووژل سو زوی دی. تفصیل له حمید مومن څخه اوري.
که څه هم اټکل کېده چې د سولې د عالی شورا د مشر په توګه د صلاح الدین رباني ټاکل به د دې شورا د غړو تن خبرګونونه له ځانه سره ولري، خو داسې ونه شول. د دې شورا اکثره غړو له هغې سره د همکاري ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر له ډېره وخته غوښتل چې صلاح الدین رباني د سولې د عالی شورا د مشر په توګه وټاکلی شي. سولې یوې خوا، د استاد رباني د قرباني درناوی وشي او له بل لوري ملي یووالی هم ټینګ شي. مولوی قلم الدین چې مخکې د صلاح الدین رباني عمر د دې کار لپاره مناسب نه باله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره چمتو دي چې له ښاغلي رباني سره همکاري وکړي.
افغانستان افغانستان مظلوم ملت هم د دې مشکلاتو نه راایستلی وي. هر څومره چې زموږ په وس کې همکاري وي ورسره وځایو.
مولوی قلم الدین د سولې د عالی شورا یو له هغو سو غړو څخه و چې له ولسمشر کرزي سره یې په لیدنه کې له هغه غوښتي وو چې په دې اړه هره پرېکړه باید په زیات دقت وکړي، سو وروسته پښیماني ونه لري. خو د دې شورا ځینې نور مهم غړي لکه صبغت الله مجددي او پیر سید احمد ګیلانی د هغو کسانو په ډله کې راتلل چې د ولسمشر کرزي له دې پرېکړې سره په سخت مخالفت کې وو او دوی دواړه د پوسټ ځانونه نومولي وو. خو د دې شورا بل غړي مولوي عطاالله لودین بیا د اختلافات دومره جدي ونه بلل او ویویل چې ولسمشر به د دې ستونزې د هواري زمینه برابره کړي.
ډېره هیله موجوده ده چې ښاغلی جمهور رئیس د دې لپاره زمینه سازي وکړي او کوم کسان چې مات ګوډ ملاحظه لري یا په دې مجلس کې حضور نه لرلو د هغې قناعت هم حاصل شي. او فراودین خو دومره ځوان نه دی چې یهودي نه نشي وتلی، تقریبا تعلیم یافته او خیر ځوان دی، په مسایلو باندې پوهېږي. د سیاست په کورنۍ کې راغټ شوی دی.
لا بل لوري د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضی که څه هم دا مني چې صلاح الدین رباني ځوان دی، خو د ده په وینا کافي تجربه او د هیواد په ګوټ ګوټ کې پراخې اړیکې لري. د هیله څرګنده کړه چې د سولې د عالی شورا غړي به له ده سره پراخه همکاري وکړي، سو دی د دغه دروند مسؤلیت په پورته کولو کې بریالی وي.
موږ امیدوار یو چې د سولې د عالی شورا ټول غړي د ده سره په سمه توګه همکار واوسي، تر څو دی دغه دروند مسؤلیت چې د ده پر اوږو ایښوول شوی دی دا په سمه توګه مخته یوسي. او موږ وایو چې دا کار به کېږي، له دې به په دې دنده کې ډېر موفق اوسي.
د سولې د عالی شورا غړي او جمهور رئیس د صلاح الدین رباني په ټاکنه د خوشبيني په داسې حال کې څرګنده کړې چې وسله والو طالبانو له په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ډلې چې افغان حکومت وسره د پخلاینې هڅه کوي، نه یوازې دا چې د سولې عالی شورا نه مني، بلکې د دې شورا له پخواني مشر سره هم ستونزې درلودلې.
افغان چارواکي وایي نوی مشر د سولې عالي شورا د غړو په اکثریت رای سره ټاکل شوی دی. ولسمشر کرزي د صلاح الدین رباني ټاکنه د سولې په ټینګښت کې مهم ګام بللی دی. دا چې د نوي مشر ټاکنه د دې شورا داخلي ستونزې تر کومه حده حلولی سي او سولې ته یې څومره لاره وره کړې ده، دغه پوښتنه حمید مومن د ولسمشر له ویان ایمل فیضي څخه کړې ده.
ولسمشر کرزي اوردین مودې راهیسې په لازمي مشورې چې ضروري وې د افغانستان د ملي شخصیتونو سره سره کړلې، او د ټولو مشورو وروسته ولسمشر دې نتیجې ته ورسېدی چې صلاح الدین رباني په افغانستان کې د سولې د راوصولو په خاطر او په افغانستان کې د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره او ملي یووالي ته په کتو سره بهترین غوره شخصیت یا انتخاب دی د دې مقام لپاره. نو هغه چې د نن ورځ په غونډه کې د غونډې ټولو ګډون کوونکو د دایو په اتفاق سره محترم صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا ریاست ته وټاکل.
خپل د حضرت صفت الله مجددي اختلاف ته راشو، چون هغوی هم د سولې د عالي شورا یو ډېر مهم غړي دي. آیا هغوی هم راضي شوي دي چې د صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د مشر په توګه ومني؟
جناب حضرت صاحب، سره خو ولسمشر حامد کرزي هم په وارو ډېر ملاقاتونه سره کړي دي او په دې باره کې لازم مشورې هم د وې سره تر سره شوي دي. ولسمشر کرزي حضرت صاحب ته ډېر خاص احترام مخکې هم درلودی، اوس یې هم لري، او هغه د افغانستان یو ډېر ملي او د احترام وړ شخصیت دی، ملي شخصیت دی چې د سولې په پروسه کې د سولې د تحکیم په پروسه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي. نو د نن ورځې په غونډه کې د دغې ټولو زحماتو څخه د حضرت صاحب د خدماتو او زحماتو څخه د سولې په پروسه کې تشکري وسوله. موږ امیدوار یو چې صلاح الدین رباني په تعینولو سره حضرت صاحب خوشحاله اوسي او ډېر ژر د دملا وتړي د دې کار دپاره.
فیض صاحب محترم، یوه اندېښنه چې د سولې د عالي شورا غړو څرګندوله هغه ده چې د دوی په وینا صلاح الدین رباني ډېر زیات ځوان دی، او دا کوم ماموریت چې د سولې د عالي شورا ده دا تقریبا یو مامور کس ته اړتیا ده سو دغه ماموریت پر مخ یوسي. خپل افغان حکومت خپل ښاغلی کرزی څه فکر کوي چې صلاح الدین رباني به وکړی شي د شتو ستونزو په پام کې ساتلو سره د سولې بهیر په سمه توګه پر مخ بوزي؟
مننه. دا منو چې ښاغلی صلاح الدین رباني ځوان دی، خدای د دې تر څنګ په کافي اندازه کاري تجربه لري او لوړې زده کړې تر سره کړې دي، په مختلفو خارجي ژبو باندې بلد دی، مخکې هم مهم کاري مسؤلیتونه درلودل، او تر ټولو مهم خبر دا ده چې ملي شخصیت دی، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د خلکو سره په تماس کې دی. نو موږ امیدوار یو چې د سولې د عالي شورا ټول غړي د سره په سمه توګه همکار واوسي، تر څو دوی دغه درون مسؤلیت چې د پروژو اشرول شوی دی دا په سمه توګه مخته یوسي، او موږ امیدوار یو چې دا کار به کېږي، له دوی به په دې دنده کې ډېر موفق واوسي.
د ولسمشر ویان ایمل فیضي وو. د سولې عالي شورا لپاره د نوي مشر د ټاکلو په اړه به د کندهار د څو اوسېدونکو نظرونه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
محبت الله دی تخلص میں عزیز دی زده کندهار ولایت اوسېدونکي. صلاح الدین رباني چون پلار ہے پاغه دوره کې چې د دستوري په حساب د پروسه مشرتوب په غاړه درلودي، چندانې ونه ځلېدي چې څونه لازمه وه، او غونډه چې څو د افغانانو هیله او امید درلودي چې دوی به څونه کار وکړي او غونډه ونه توانېدي. نو زه هم زه فکر نه کوم، چون پلار یې درته په تجربه په استعداد هر نگاه څخه پوره او پلار یې وو، زه هم زه فکر نه کوم چې وجود توانېږي چې د سولې پروسه په ښه ډول مخته بوځي.
نوم زیالله او د کندهار شهر اوسېدونکي. شغل اوسې د رباني سه په ځای باندې ټاکل شوی د غزوی. زه دا نسم بولم ځکه چې تر دې مهال دا حکم یو میراثي کار لري چې یو نه بل ته انتقال شي. دا باید په یو په لنی جرګه سره د لوی جرګې د لارې دا وشي.
شریف الله یم د کندهار ولایت یو تن اوسېدونکي. کله چې دیشو کلو د افغانستان د کرکېچ خډک بهر تک وکتل شي، زه فکر کوم چې په افغانستان کې له بیا او غټلو څخه ورسته د بریا او د منځتلو عامل هم همدا کسان ولو. د افغانستان د مجاهدینو جاج ناکامي یو ستر علت د پلار برهان الدین رباني وو.
که د سولې علي شورا د پاره نوی مشر ټاکل شوی چې د سولې خبري اتر پر مخ یوسي، په افغانستان کې د حزب اسلامي د مخالف ډلې یو هیئت د سولې په اړه د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی. دا څوم ځل دی چې د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لخوا د مذاکراتو لپاره هیئت کابل ته سفرونه کوي. د افغانستان د سولې د علي شورا چارواکي وایي چې له دغه هیئت سره به د سولې په اړه مذاکرات پیل کړي. جزئیات د احمد زبیر ژمن پر پټ کې.
په داس حال کې چې د طالبانو لخوا د سولې ځنډیدلې خبرې لا هم بیرته نه دي پیل شوې، د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی د سولې د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د سولې د عالي شورا منشي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل چې د غیرت بهیر په مشرۍ د حزب اسلامي 15 کسیز پلاوی د دې شورا په بلنه کابل ته راغلی. نوموړي وویل دغه پلاوی به ډیر ژر د سولې له عالي شورا سره مذاکرات پیل کړي.
د حزب اسلامي له خوا نه یو هیات کابل ته رسیدلی چې د هغه ریاست جناب بهیر صاحب لري او د سولې په هکله د سولې شورا سره انشاءالله خبرې اترې لري.
غیرت بهیر د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم دی او په تیر ځل خبرو کې هم مهم رول درلود. د دې پنځه کسیز پلاوی یو غړی قریب الرحمن سعید دی چې په اروپا کې د حزب اسلامي سیاسي استازی دی. ښاغلی بهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د ده په مشرۍ پلاوی به د کابل له حکومت سره دوه ورځني مذاکرات ولري. نوموړي وویل د حکومت لخوا هم د دې خبرو لپاره یو پنځه کسیز پلاوی ټاکل شوی دی. بهیر وویل چې دوی د سولې لپاره یوه طرحه هم له ځان سره راوړې ده، خدای په ډاګه نه کړه چې دا کومه نوې طرحه ده او که نه پخوانۍ. هغه د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر او د سیاسي چارو یو تن کارپوه محمد زبیر شفیقي په دې باور دی چې افغان حکومت او حزب اسلامي په یو شمېر مسایلو کې سره جوړ شوي دي.
مزدا سکه کام دا شرطونه چې په خوا یې ښودل شوي وو، یا خارجیان وایي چې مثلا قانون اساسي دی مانی او دغه بیرغ دی مانی او دغه نظام دی مانی د خلق دی راشي او دا مسایینه دی او دا چې وایي چې خارجي قوتونه دی ووځي او بیا موږ تفاهم ته زری یا دا شرط بولي دا مسایینه دی. دا نه شرطونه دي چې جنګ او بحران او بالاخره د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې تضمینوي.
د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په تیرو مذاکراتو کې د سولې لپاره یو ولسمالۍ طرحه وړاندې کړې وه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یوې دقیقې نیټې ټاکل او د یو موقت حکومت جوړېدل هم پکې شامل دي.
ستاسو له پیغامونو نه
آصفم د کونړ اوسیدونکو، کومې خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت او د حزب اسلامي تر منځ شروع شوې دي موږ د دغه ستاینه کوو. کو دوی چرته د افغانستان د دولت سره هوکړې ته ورسیږي او په سوله باندې سره یو ځای شي، نو دا به یو ډېر ستر لاسته راوړنه وي د افغانستان دپاره، د افغانستان د جنګ ځپلې ولس دپاره، درې ولسیزو د غمیزې ته به د پای ټکی کېښوستل شي.
زمانم خان ولی سلرزه د کونړ ولایت اسد آباد اوسیدونکو، خو دا زما په نظر باندې یو ښه ګام پورته شوی دی، یو مثبت خبره ده. او هر څوک هر ډله کاغه په حکومت کې یو کده حکومت نه باري کده د خبرو ملاتړ نه کوي او مخالفت کوي، نو ته پوښتنه چې د جګړې اصلي لامل هم دوی دي، همدغه خلک دي چې طالبان او د حزب اسلامي ډلې د دولت نه بار ساتلي او په افغانستان کې ورور وژنې ته، ماشومان وژنې ته او همدارنګه د وطن ورانولو ته باید نور ادامه ورنکړل شي او د خبرو اترو د لارې نه دي خپل هدف ته خلک ځان ورسي.
تاسی ازادی رادیو تغوشی از ده کنر ده چو اوسیدون که نظرون مواردل. ده ارشاد حج و وقاف وزارت لرطول خلق و غاری چو حق مل امامان چی ده افغانستان ده ملی گرد و پرخلاف او ده بحرانوی حوادونو ده هداف لپارا پا جمعتونی که فعالیت کوی دوی تا معرفی کلی. راپور نوی پا دیورستوی که یوشمر مل امامان ده ایران او پاکستان ده جاسوسانو لخوا حد سوال کیجی چو ده افغانستان ده ملی گرد و پرخلاف تبلیغ وکلی. ده جمیلی زریف رپورت پر همدی مسئله ری.
د ارشاد حج او اوقاف وزارت خبرداري ورکوي چې له هغو ملایمانو سره به قانوني چلند وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو په خلاف د بهرنۍ هیوادونو د اهدافو لپاره کار کوي. د دې وزارت مرستیال دایو الحق عابد د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په مرکه کې ومنل چې یو شمیر جماعتونو کې داسې ملایمان شته چې بهرنۍ هیوادونو ته کار کوي.
هر یو عالم دینی یا ملایمان د خپل مقدس وظیفې نه سوء استفاده کوي او د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف فعالیت کوي، بدون شک هغه مساجد کو زاینل دا زموږ مسولیت دی او حتی د زده خلکو نه دا غوړم چې کوم ملایمان چې په دې شکل تبلیغاتو کې ملي ګټو پر خلاف دا موږ سره شریک وو کې موږ عاجل دا وظیفه نه لري کا او نور متوقعي اجازه چې کې هغه بیا نور اورګانون دي چې دوی باندې تحقیقات کوي.
په دې وروستیو کې د غزنی ولایت ولایتي شورا په یو غونډه کې د افغانستان یو شمیر دینی عالمان په دې تورن کړل چې دا افغانستان د ملي ګټو په خلاف ایران او پاکستان ته کار کوي. د دې شورا غړي هم د رضویلی چې د غالمان باید د غونډې هیوادونو ملي ګټو ته د تبلیغ پر ځای خپل اساسي مسولیتونو ته پام ونیسي.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي کومه تګلاره چې حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره غوره کړې د خلکو استازو ته یو لړ پوښتنې او اندېښنې پیدا کړې دي. د جرګې استازو نن په دې اړه څرګندونې وکړې. جزئیات د خان محمد سین پر پټ کې اوري.
ولسی جرګې د شنبه په ورځ د بهرنیو او کډوالو د راستنولو چارو وزیران ورغوښتي وو سو په پاکستان، ایران او نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. خو د بهرنیو چارو له وزیر څخه زیاتې پوښتنې قطر ته د ده په وروستي سفر او د سولې د مذاکراتو پر موضوع څرخېدلې. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په هکله د جرګې د غړو د انتقادونو او اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل:
پارلمان افغانستان در کل بر مصالحه در پرنسیپ مخالف است، ولی
د افغانستان پارلمان په ټولیزه توګه سولې ته له دې پرنسیپ او تګلارې سره مخالف دی، لیکن سوله چې د افغانستان د خلکو یو ضرورت دی، پارلمان غواړي چې سوله وشي. حکومت تګلارې چې حکومت غوره کړي او خلکو ته یو لړ ناڅرګند مفاهیم پیدا کړي، په حق له په پارلمان کې د خلکو استازي اندېښنې لري.
په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په قطر کې طالبانو ته د یو دفتر د جوړولو او له دوی سره د سولې د مذاکراتو په هکله دوهې ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره یې خبرې اترې کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر وایي تر څو چې پاکستان د سولې مذاکراتو ته پر همکارۍ اړ نه شي، د دې بهیر پلي کول به ګران وي.
پروسه سال به صورت دوامدار و قاطع تطبیق نخواهد شد اگر ما پاکستان را هم مجبور نسازیم که
د سولې بهیر به په غوڅه او دوامداره توګه پلی نه شي څو چې موږ پاکستان همکاري ته اړ نه کړو. پاکستان باید په دې برخه کې همکاري وکړي، ځکه چې د کویټي شورا او ملا عمر په پاکستان کې دي. موږ غوره ګڼو چې د سولې خبرې افغان طالبانو سره وکړو، نه له هغه چا سره چې د طالب په نوم له بهرنیو هیوادونو راغلی او زموږ کورونه ورانوي.
وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر روانو هڅو په داسې حال کې انتقادونه کیږي چې افغان حکومت له څو کالو راهیسې هڅې کوي چې طالبان د سولې مذاکراتو ته رامات کړي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغان چارواکي وایي له تیرو دریو ورځو په نورستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نږدې 13 تنه وسلوال وژل سوي او ګڼ نور ژوبل دي. نور معلومات د روح الله انوري په رپورټ کې.
د نورستان امنی قومندان غلام الله نورستانی په تلیفون ازادي رادیو ته دا وکړه چې د کامدیش په ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال 500 زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده، چې د وژل شوو او ټپیانو د پیژندګلوي په اړه هم پورا معلومات ترلاسه کړی دي.
طالبان چې موږ هویت پیژنو وژل شوی دی او ډېر سفر هم زخمیان دي، کوسکلې، بینوس او جمجوز او دی خواته ګرو دغه مساحه هم مکمل زموږ په لاس کې دی او تصفیه شوی دی. موږ یو سرباز زکریا په نامه شهید شوی دی، نور تلفات موږ نه لرو.
هغه وایي کومې کورنۍ چې د عملیاتو او جګړې له ویرې له کامدیش څخه کډې کولو ته اړ شوي دي، هغوی په ډیر بد حالت کې ژوند کوي او باید چې مرکزی دولت او نړیواله ټولنه ورسره مرستې وکړي. بلخوا په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو اعلان کړی چې په عملیاتو کې له 150 زیات وسلوال طالبان وژلې دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا دعوه کوي چې ملګرو یې په کامدیش کې 13 د دولت پلوي سرتیري وژلي او په نښته کې 8 تنه طالبان هم وژل شوي دي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې بیا د پراختي شورا د رئیس پر کور برید شوی او په نتیجه کې کور سوځېدلی او 2 تنه ټپیان شوي دي. د چپې درې ولسوال شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو کسانو تیر شپه د قلا په کلي کې د سخي محمد کور سوځولې او 2 تنه چې یو د سخي محمد زوی او بلې خوري کېږي د اور لامله ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د چپې درې د پیښې په اړه څنه دی ویلي.
خبري مجله اوري.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لنن سهار د هدفي وژنو په پرله پسې درویو پیښو کې 8 تنه وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. وژل سوي کسان اکثره شیعه مسلمانان دي چې له هزاره قوم سره تړاو لري. له تیرې یوې اونۍ راهیسې په کوټه کې د هزارګانو د وژنو پیښې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. نور تفصیل د برکول میخیل په رپورټ کې اوري.
د شنبه په سهار د کوټه ښار پر بروري سړک باندې وحدت کالونی ته نږدې نامعلومو وسلوالو پر یو موټر ناببره ډزې وکړې چې له امله یې په موټر کې سپاره شپږ کسان سخت ټپیان شول. روغتون ته د وړلو پر مهال د سختو ټپونو له امله شپږ واړو سا ورکړه. د کوټې د پولیسو یو مشر ملک ارشد په پیښه کې د شپږو کسانو مړینه تایید کړې، خو وایي وسلوال کسان د پیښې له ځای تښتېدلي دي. همدارنګه په دوو نورو پیښو کې هم د کوټه ښار پر سبزل سړک او په شالکوټ نومې ځای کې د یو پولیس په شمول دوه کسان په ډزو وژل شوي دي. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر نصیب الله بازای وایي ورستوي امنیتي پیښو ته په پام سره یې په ښار کې د پولیسو او ملیشیا ځواکونو ګڼ شمېر اضافي عسکر پر امنیت ساتلو ګمارلې دي. نن سهار مو د امنیتي ادارو لس نورې پلټنې رابللې دي چې درې یې په ښار کې ځای پر ځای شوي دي. زموږ امنیتي ادارو ګڼ شمېر خلک د دغو پیښو په تړاو په تېرو ورځو کې نیولي هم دي چې له هغوی څخه 15 سزا شوي دي او د شپږ اویا تنو دوسیې تر څېړنې لاندې دي. همدارنګه په تروریستي فعالیتونو کې هم 100 تنه سزا شوي دي. زموږ لپاره یوه پیښه او د یوه تن وژنه هم د منلو وړ نه ده. خو له بده مرغه په تېرو لسو ورځو کې په دې پیښو کې زیاتوالی راغلی. دا زموږ مسؤلیت دی چې موږ به یې مخنیوی کوو. په نننیو درې واړو پیښو کې وژل شوي کسان هزاره توکمه شیعه مسلمانان دي. تر دغو پیښو وروسته د هزاره قوم خلک سړکونو ته راوتلي او له قهره ډکې مظاهرې یې کړي دي. دوی د کوټې په لوی بی ام سي روغتون کې په اخو ډب لاس پورې کړی او یو موټر یې سوځولی او په ښار کې یې هوایي ډزې هم کړي دي چې په همدغو ډزو کې یو ماشوم هم ټپي شوی دی. د وروستیو خبرونو له مخې د کوټې ښار ټول سړکونه د احتجاج کوونکو لخوا تړل شوي دي او لوی او واړه کاروباري مرکزونه د احتمالي خطر د مخنیوي په خاطر په بشپړه توګه تړل شوي دي. په کوټه کې د شیعه مسلمانانو د شورا لخوا د نننۍ پیښې په غبرګون کې اووه ورځنی ماتم اعلان شوی دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند دغه هدفي وژنې په کلکه غندلې دي. د هزارګانو د نننیو وژنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د لشکر جنګیو په نامه سنی ډلې په ګڼو پیښو کې د وژل شویو شیعه مسلمانانو د وژنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
د اروپایي اتحادیې چارواکو په استنبول کې د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ نننۍ خبرې شی ورزولې او ویل چې تر اوسه په دې خبرو کې اختلافات نه دي راپورته شوي. تفصیل د نوریاس نوري پر پټ کې.
اروپایي اتحادیه وایي چې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د شپږو قدرتونو خبرې نن په استنبول کې په یوې ښې فضا کې پیل شوې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د ادارې ویاند مایکل مان په استنبول کې خبرلاند ته وویل هیله ده چې په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. تر اوسه کوم اختلافات نه دي راپورته شوي. د خبرو فضا ښه او دوستانه وه او تر درې ساعتونو پورې دوام وکړ چې چا یې انتظار نه کاوه. هدف دا و چې د کار کولو یوه ښه اړیکه رامنځته کړو چې دا هدف ترلاسه شو. اوس دې ته منتظر یو چې دغه خبرې اوس څه نتیجه ورکړي. دا له 15 میاشتو راهیسې لومړی ځل دی چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه د تهران د اټومي لانجې په اړه خبرې کوي او تمه ده چې په دې خبرو کې به د دغې اوږدمهاله لانجې لپاره د حل یوه لاره پیدا شي. په دغو خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي بریتانیا، روسیا، فرانسه، چین او متحده ایالات او جرمني برخه لري. متحده ایالات او اروپایي اتحادیه پر ایران تر اوسه څو ځلې بندیزونه لګولي او اروپایي اتحادیه د بندیزونو په ترڅ کې په پام کې لري چې د ایران د تیلو پر وارداتو د روان کال په دوبی کې نور بندیزونه هم ولګوي، ځکه تهران په دې کې پاتې راغلی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو غوښتنو ته ځواب ووایي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام سوله ییز دی، خو لویدیځ چارواکو له دغو خبرو مخکې ویلي وو چې ایران باید په ښه نیت په دې خبرو کې برخه واخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو وسترویلې وویل د تکتیکی لوبې وخت نور پای ته رسیدلی، خو دی اټکل کوي چې خبرې به ساده هم نه وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري چې تر شپږو بجو او دیر شو دقیقو ادامه کوي. ورستۍ رپورټ را خو هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې ټول هوایی محاربوي او انتقالي الوتنې د ناټو او ائتلافي ځواکونو لخوا کیږي، خو په دې ورستۍ کې د افغان هوایی ځواک د بیرته فعالولو چارې ګړندې شوي دي. متحده ایالات غواړي چې د افغان هوایی ځواک لپاره د سپکو محاربوي الوتکو د پیرلو لپاره د سترو کمپنیو سره قرارداد وکړي. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس راپور خپور کړی چې ځینې برخې له جانق
د امریکا د متحده ایالاتو هوایی ځواک د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د هوایی ځواک لپاره د سپکو حملو جنگي الوتکو د پیرلو په مقصد د کمپنیو ترمنځ آزاد سیالي پرانستې ده. امریکا دوی میاشتې مخکې د برازیل د امبرار له کمپنۍ سره د الوتکو قرارداد لغو کړی و. د امریکا هوایی ځواک وایي د الوتکو د پیرلو لپاره به مربوطو کمپنیو ته د وړاندیزونو یا پروپوزلونو لپاره د خپلو غوښتنو مسوده د اپریل په 18 نیټه وړاندې کړي. د دې مزایدې لپاره امریکایي کمپنۍ هاکر بیچ کرافت کارپوریشن او د برازیل د الوتکو جوړولو کمپنۍ امبرار چې د امریکا له سیرا نووادا کارپوریشن سره شراکت لري رامخته شوي دي. خو د امریکا هوایی ځواک په ویرامي کې ویلي د الوتکو د پیرنې د قرارداد وروستۍ پریکړه به له 2014 کال څخه مخکې ونه شي او د الوتکو لومړۍ جوپه به د 2014 کال په نیمایي کې افغانستان ته ورکړل شي. په دې نوي مهالویش سره افغانستان ته د جنگي الوتکو د ورکولو عملیه له پخوانۍ نیټې څخه 15 میاشتې ځنډول کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه زمي زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام ده چې افغانانو ورونو ته پیغام ده چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي. د اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته. هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې بېخوا مصرفوي هغه په خپل ملک کې مصرف کړي وحتی به ورسېږي. زما دغه خواهش ده چې هیڅ څوک هم